السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې وي بلې خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم پایل په خبرونو کو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي نوې ځانګړي استازي روزا اوتن بایو په کابل کې د طالبانو د حکومت له دوه لوړ پوړو چارواکو سره په کتنو کې د نجونو د زده کړې پر اهمیت او یو شمېر نورو مسلو خبرې وکړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما پرون په یو ټویټ کې ویلي چې اوتن بایو د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال عبدالسلام حنیفي سره په کتنه کې د افغانستان د خلکو د لومړیتوبونو په برخه کې پر همکارۍ ټینګار وکړ. دغه راز ویل شوی چې په هغه کتنه کې چې د رئیس الوزرا له مرستیال مولوي عبدالکبی سره ترسره شو، د نجونو د زده کړې ترڅنګ د حکومت ولی او د افغانستان په رغونه کې د ټولو افغانانو من جمله ښځو پر حیاتي ونډې خبرې وشوې. ټاکل شوی نن د افغانستان په 14 ولایتونو کې له 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو یا ګوزندې ناروغۍ ضد واکسینو کمپاین پیل شي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړې ادارې یونیسف له خلکو غوښتي چې خپل ماشومان د پولیو په وړاندې واکسین کړي او د ټول عمر لپاره له فلج څخه خوندي کړي. په عین حال کې د بیل او میلندا ګیټس بنسټ وایي په نړۍ کې د پولیو د له منځه وړلو لپاره د 1,200,000,000 مرستې ژمنه کوي. دغه بنسټ پرون یکشنبه په یوه اعلامیه کې دغه اعلان وکړ. په اوس وخت کې افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پولیو پکې له منځه نه ده وړل شوی. د روان کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د پولیو 2 او په پاکستان کې 40 نوي پیښې ثبت شوې دي. په پاکستان کې د پولیو ټول ثبت شوې پیښې په خیبر پختونخوا ایالت پورې تړلې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کابل د اتاتورک ماشومانو روغتون ته د خوارځواکو ماشومانو د درملنې دارو درمل برابر کړي دي. ډبلیو ایچ او پرون په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دا درمل د افغانستان لپاره د بشري حقونو د صندوق پر مټ د روغتون ته رسولې دي. تر دې وړاندې د طالبانو د عامه روغتیا مسؤلانو او ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 4 میلیونه ماشومان او امیندواره میندې له خوارځواکۍ کړېږي. پاکستانی چارواکي وایي د هیواد په جنوب لویدیځ یوه ناارامه سیمه کې د پولیسو او سخت دریځو ترمنځ په ډزو کې 15 سخت دریځې وژل شوي دي. د پاکستان د تروریزم په وړاندې د مبارزې پولیسو پرون یکشنبه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې دا پیښه د بلوچستان ایالت په مستونګ سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې امنیتي ځواکونو د هغو سخت دریځو په وړاندې عملیات ترسره کول چې د اکتوبر د 14 حملې تر شا یې لاس درلود. په دغه حمله کې 3 تنه وژل شوي او 6 نور ټپیان شوي وو. د خبر پاڼې له مخې له سخت دریځو وسله والو سره په ډزو کې د امنیتي ځواکونو 4 غړي ټپیان شوي دي. د اوکراین پر پلازمینه کیف نن سهار وختي بیا 2 هوایي حملې وشوې. پر اوکراین د روسیې د تیرې اونۍ په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي وو. د اوکراین د ولسمشر د دفتر رئیس اندری یرموک پر خپلې ټویټر پاڼه کې لیکلي چې په دغو بریدونو کې له بې پیلوټ الوتکو کار اخیستل شوی دی. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو ویلي چې د ښار کې څو چاودنې شوي او عیني شاهدانو د 3 چاودنو خبر ورکړی دی. تر اوسه د دغو چاودنو د احتمالي مرګ ژوبلې راپورونه نه دي ورکړل شوي او د کیف ښاروال هم له خلکو غوښتي دي چې په خوندي ځایونو کې پاتې شي. خبرونه مو لازادي رو واوریدل. دې خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوی خو بیا هم لنډه خبرې ام برخه لرو. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا روانه اونۍ د افغانستان د ښځو د وضعیت په اړه آزاد بحثونه ترسره کړي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي دوی بل امنیت شورا وغواړي چې پر طالب چارواکو د ښځو د حقونو د نه مراعاتولو په خاطر کلک بندیزونه ولګوي. امنیت شورا هر کال په اکتوبر میاشت کې د سولې او د ښځو د امنیت په تړاو آزاد بحثونه ترسره کوي. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
د افغانستان د ښځو د حقونو په تړاو پرله پسې اندېښنې د دې لامل شوې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سږ کال په خپلو آزادو بحثونو کې دا موضوع وارزوي. ټاکل شوی چې د آزادو بحثونو په دې غونډه کې چې د راتلونکي پنځمې په ورځ ترسره کیږي د 29 هیوادونو د نړیوالو بنسټونو 401 استازي ګډون وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد، د ملګرو ملتونو د ښځو چارو اجرایی مشره سیما باهوس او د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو د برخې مرستیاله هیدربار د دغو بحثونو اصلي ویناوال دي. هیدربار په هغه پیغام کې چې تیر ماښام آزادي راډیو ته رالیږلی ویلي سګنی بحثونه به د افغانستان د ښځو پر وضعیت متمرکز وي. هیدربار ویلي دا غونډه به یو فرصت وي چې نړیوالو ته وویل شي د افغانستان لپاره کومو کارونو ته اړتیا ده.
We'll be talking with missions and
موږ به له ماموریتونو او ملګرو ملتونو سازمان سره بحث وکړو چې څوک همونه اوچت کړي. دغه ګامونو کې به د ملګرو ملتونو له صلاحیتونو نه په استفادې پر طالبانو د بشري حقونو د سرغړونې په پار سفري او نور بندیزونه هم شامل وي.
هی دربار وایي د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د ماموریت له لارې به په افغانستان کې د بشري سرغړونو حساب کتاب هم کیږي. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د دوه نوي هیوادونو او بشري سازمانونو استازو په یوه ګډ لیک کې له امنیت شورا وغوښتل چې په نړۍ او ځانګړې توګه افغانستان کې د ښځو د حقونو ټینګښت ته جدي پام وکړي. په ظاهره همدا بشري او په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته نه پاملرنه او د نجونو پر مخ د ښوونځیو بندېدا د طالبانو د حکومت د نه رسمیت پیژندنې اساسي لاملونه دي. د تیر اونۍ د سې شنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پر یو شمېر هغو طالب چارواکو د ویزې بندیزونه ولګول چې د ده په ټکو د افراطي تګلارو له مخې یې د ښځو حقونه نقص کړي دي. د طالبانو حکومت د امریکا د اقدام ته غبرګون کې وویل دا ډول کړنې دوه اړخیزې اړیکې زیانمنوي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا روانه اونۍ د افغانستان د ښځو د وضعیت په تړه او آزاد بحثونه ترسره کوي. دا بحثونه څومره مهم دي او آیا د افغان ښځو د وضعیت له ښه کېدو سره به مرسته وکړي؟ دا پوښتنه اسدالله لودین د مرکې په پیل کې د افغانستان د ولسي جرګې له پخوانیو غړي او د ښځو له فعالې شنکۍ کډو خیل نه کړې ده.
زما په اند باندې که چیرې د امنیت شورا د افغانو مېرمنو په وضعیت باندې دغه بحثونه ترسره کړي، دا په دې معنا باندې چې دوی کولی شي د دغه آزاد بحثونو له لارې د افغان مېرمنو په واقعي وضعیت باندې پوه شي او تر څو پورې د هغوی د خوندیتوب او د هغوی د حقونو د لاسته راوړنو په خاطر باندې هغه معقولې لارې چارې ولټوي او اقدام وکړي. زما په اند باندې دا ګټور ثابتېدای شي چې تر اوسه پورې هم د افغان او مېرمن خوندیتوب یا د هغوی د هغوی وضعیت بین ملي ټولنې ته مهمه ده.
مېرمن کډوخیل د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیال هیدربار ویلي دا له ملګرو ملتونو غواړي چې پر طالبانو د ښځو د حقونو د نه مراعاتولو په خاطر بندیزونه ولګوي. څه فکر کوئ دا کار به څه اغیز وکولی شي؟
په هر صورت کېدای شي دا یوه لاره وي یا یا وسیله وی چې طالبان دې ته اړ کې چې په دې دریز باندې یا په دې پالیسۍ باندې تجدید نظر وکړي. اما مهمه دا ده چې بین المللي ټولنه باید چې د افغان مېرمنو خوندیتوب، د افغان مېرمنو حقونه په خاطر باندې طالبانو سره خبرې اترې ولري، ناستې ولري او دا ورته تفهیم کړي چې د هر مملکت حکومتونه مسئولیت لري تر څو پورې د وګړو مشروع حقونه مراد کړي او د هغوی ژوند خوندي وساتي. نو دا به بهتره وي چې د خبرو اترو لاره دوی ته تفهیم کړی شي تر څو پورې طالبان او چارواکي هم په خپل مسئولیت او دندې باندې پوره پوره پوه شي.
هر کال اکتوبر کې ملګري ملتونه د ښځو پر امنیت او خوندیتوب خبرې کوي. سږ کال فکر کوي چې دوی به د افغانستان د ښځو د وضعیت ښه جاج له ځان سره ولري، ځکه د افغانستان د ښځو ښکاره استازیتوب په دې غونډه کې نه کیږي او د ښځو فعالان هم له لرې واټنه یوازې اندېښنې څرګندوي.
بدون شک دا چې موږ مستقیم نمایندګي په ملګر ملتونو کې نه لرو یا په مختلف بین المللي سازمانونو یا په شورا د حقوق بشر کې موږ مستقیم استازولي نور نشته دی، زه فکر کوم بیا هم دا چې په مختلفو مجالسو کې په بین المللي سازمانونو له لارې د بشر د حقونو سازمانونو لخوا د ښځو ګروپونه او شبکې چې په بین المللي سطح موجود دي، همدارنګه افغان مېرمنې چې په مختلفو ممالک کې ژوند کوي او د مختلفو پلاتفورمونو لاره د ښځو د حقونو د غوښتنې په خاطر، د هغوی د خوندي ژوند په خاطر، د هغوی د زده کړو د تحصیل د حق په خاطر، د کار کولو په خاطر، د سفر کولو په خاطر باندې باربار اواز پورته شوی. زه فکر کوم یوه اندازه دغه نقیصه یا دغه کموالی رفع شوی، اما په هر صورت دا ډیره مهمه ده چې بین المللي ټولنه چې همیشه د اکتوبر په میاشت کې د ښځو په وضعیت باندې خبرې کیږي یا د هغوی په امنیت او خوندیتوب پښتو باندې خبرې کوي، دا به بهتر وي چې د همدغو پروګرامونو لارې د افغان میرمنو پوره نمایندګي وکړی شي او د دوی په وضعیت باندې خبرې وکړی شي او تصامیم په ونیول شي او نور ملکونه دې ته اړ کړی شي چې په دې کې هیڅ نوع معامله ونه کړي او دا ورته مهمه مسله وګرځي تر څو پورې طالبان دا هم درک کړي دوی له یو طرف نه د افغان میرمنو حق په مختلفو بهانو باندې زندوي او نقصوي، مطمئنه دی اوسې چې دنیا دا نه سي لیاده بستلی، ځکه چې بینالمللي مسؤلیتونه هم هر ملک او هر با مسؤلیته حکومتونو ته متوجه دي.
د ښځو د چارو فعال شینکی کډوخیل و مخکې په راپور کې مو واورېدل چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا روانونی د افغان ښځو د وضعیت په اړه آزاد بحثونه پیل کړي. په افغانستان کې کله چې طالبان واک ته رسېدلی دي، د ښځو او نجونو په برخه کې تر ډیره د ښځو پر کار او د ښځو او نجونو پر کار او زده کړې باندې ډیر ټینګار کیږي. له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل کېدو یو شمېر ښځینه ښوونکي هم دې ته هڅولي چې د نجونو لپاره په کورونو کې د زده کړې امکانات برابر کړي، خو دغه ښوونکي هم د طالبانو تر فشار لاندې دي. په کابل کې د کورنی ښوونځي ښوونکي وایي طالبانو یې ښوونځی تړلی او ورته ویلي چې نور د تدریس نه کوي. دغه ښوونکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د شنبې په ورځ طالبانو امنیتي حوزې ته ورغوښتې وه او تحصیلي اسناد هم ترې اخیستي دي.
تا امروز که چندین بار بر ما اختار دادن از یک جای به جای دیگه، گاهی وکیل منطقه سر ما آمد ما را کشید.
د خون کی وای چې په یو کورنی خوانځي کې 500 مېرمن او نجونه ته تدریس کوي، دا چې نه غوړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم پراپور کې واخیستل شي، ادعا کوي چې د شنبه په ورځ طالبانو تدریسي ځای تیړلی او غوښلی د چنور به درس نه ورکوي. د دغه خون کې په خبره د طالبانو امنیتي حوزې دی او زده کوونکو ته سپکاوی کړی او ټول تحصیلي اسناد ورته ضبط کړی دي.
اسنادای ما طلب کردن با تذکره که تو اهل افغانستان هستی یا نیست یا تو از کدام جایی؟
زما تذکره ها غزایی که چه زیگیدلیم طول تحصیلی اسناد می چه هر چیرته می درس ویلی و هاگه طول ایرانه و غختل چه کلمه ورد یورل رسخه قیدی کرده زی حوزی تا بوتلم 15 ازدکون که هم رسره و زی یوازی نوم چه کل حال تلارو زی پر دیر بخنی سره چه دا خبر کوم ما تا ی وویل تاسو ډیر بد اخلاق انجونی هستی او ټولنه مو خرابه کړی ده.
دخترای بد اخلاق هستین که جامعه رو بیخی خراب کردین.
د خون کې وای دی څوم زل د چې د طالبانو د ګواخونو لامل د خپل کورنی خوانځي ځای بدلوي. خو د طالبانو حکومت د کورنی او چارو وزارت وین عبدالنافع ټکور به ازادي رډیو تلیکلی چې دا ادعا حقیقت نه لري. په کابل کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ وین خالص زدران هم ازادي رډیو ته یو پیغام کلیکلی چې په کابل کې دوی تر اوسه دا ډول راپور نه دی ترلاسه کړی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد د شنبې په ورځ په ترکیه کې د عالمانو یو نړیوالې غونډې ته د خپلې وینا پر مهال یو ځل بیا ټینګار کړی چې د دوی حکومت په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو بیا پرانیستې ته ژمن دی. ښاغلی مجاهد داسې مهال دا خبره کوي چې د امریکا د بهرنیو او چارو وزارت تېره اونۍ په یو شمېر طالب مشرانو له دې امله د ویزو او سفر بندیزونه ولګول چې دو دوی په وینا طالبانو د افغان میرمنو او نجونو بشري حقونه نقص کړي دي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته چې له کال زیات موده پرې اوړي، له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلي او په کور دننه او بهر د غبرګونونو سره سره دوی په دې برخه کې تر اوسه کوم اقدام نه دی کړی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. او مخکله چې د موسیقي ځانګړي خبرونه پیل شي، د هم د دې برخي ورستۍ راپور. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شل اوریزو لوبو نړیوال جام کې تر اصلي لوبو مخکې نن له بنګلاديش سره تمريني لوبه کوي. دا لوبه په استرالیا کې چې د دې جام لوبو کوربنه تر سره کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نننۍ او د نورو لوبو په باب تفصیل اسدالدین نوابرو.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغان لوبډله نړیوال جام ته هر اړخیز چمتووالی لري. د کرکټ بورډ مرستیال روزونکی رئیس احمدزی وایي تمرینی لوبې د بیلابیلو لوبډلو د تاکتیکونو د پیژندنې لپاره مهمې دي. هغه ازادي راډیو ته وویل
ډېر ارزښت لري او ډېرې مهمې تمرینی لوبې مخکې له جامې جهاني نه، نو انشاءالله پوره پوره ورته اماده یو او تقریبا دغه دوه هفتونه لوبډلې دلته ډېر ښه تیاری کړی ده، نو پورا تیاری سره به انشاءالله دغه تمرینی لوبه کې او تر هغې نه وروسته جامع جهاني په رسمي لوبه کې برخه واخلو.
د افغانستان د ملي